پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته دغه ښار ته لومړنۍ نړیواله سوداګریزه الوتکه را ورسېده. افغانستان کې د ځنګلونو بې دریغه پرې کېدو ته اندېښنې ډېرې شوې.
بد وخت نه وایم چې سخت یاري چلیږي او د زموږ ښکلي نښتر ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
ملګری ملتونه نن په جنوا کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لویې کچې غونډه جوړوي او کندهار کې سوداګر وایي د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنۍ کړی.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولیږي، نو که تاسې اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خوري دغه میوه به ټول موږ ته پاتې.
د غرمنۍ خبری خپرونې ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. افغانستان ته د بسپنې د ټولولو لپاره د ملګرو ملتونو مهمه غونډه نن جوړیږي. د مساینک قراردادی چینایي شرکت وایي چې په مناسب وخت کې به د دې کان د استخراج چارې پیل کړي، او امریکا وایي د شمالي کوریا نویو راکټي ازموینو نړۍ ته ګواښ متوجه کړی. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په جنیف کې په نننی نړیوال کانفرنس کې به له افغانستان سره د مرستې لپاره له 600 میلیون ډالر زیاته بسپنه راټوله کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اګست په 15مه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. ملګرو ملتونو او مرستندویو ټولنو ویلي چې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر نور هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش تیره جمعه په یوه خبري غونډه کې ویل چې حتی د خپلو کارکوونکو د تنخواو پیسې لا نه لري. په نننی کانفرنس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس پیتر مورير او همدارس د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکوماس په ګډون د لاسګونه هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر نن سهار کابل ته ورسید. فلیپو ګراندي پر ټویټر لیکلی چې د دې سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې دننه د 3.5 میلیون بې ځایه شویو وګړو بشري اړتیاوې وارزوي. هغه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو غیر حکومتي مؤسسو او د بشري مرستو د ټولو هغه ټولنو د کارکونکو منندوی دی چې په افغانستان کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. ښاغلی ګراندي د تیرې جمعې په ورځ په ترکیه کې ویلي و چې په افغانستان کې له میلیونونه بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. کابل ته نن لومړنی مسافر وړونکې تجارتي الوتنه د پاکستان د پی آی ای شرکت لخوا له اسلام آباد پیل شوه. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای ویاند نن دا خبر ورکړ. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې تر اوسه پوره روښانه نه ده چې دا عادي تجارتي الوتنه ده او که چارتر تجارتي الوتنه، خو پی آی ای ویلي دي چې الوتکه به اسلام آباد ته د ستنېدو پر مهال هغه کسان بوزي چې د سفر قانوني اسناد ولري. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته پی آی ای لومړنی هوایي شرکت دی چې کابل ته تجارتي الوتنې پیلوي. امریکا د هغو روزل شویو افغان پیلوټانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو مخکې له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته تښتېدلي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې دا پیلوټان او د هغوی کورنۍ چې شمیر یې 515 کسانو ته رسیږي په لومړي ګام کې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته بیول کیږي. یو پیلوټ د خپل هویت د نه ښودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې متحده عربي اماراتو ته د دوی د بیولو بهیر پرون یکشنبه پیل شو. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د شنبې په ورځ وویل له ازبکستانه د پیلوټانو او د هغو د کورنیو د ایستلو لپاره یوه موافقه تیرونۍ د بایدن د ادارې او د ازبکستان ترمنځ وشوه. دا پیلوټان او کورنۍ تیره میاشت وروسته له دې چې کابل طالبانو ونیو په پوځي الوتکو کې ازبکستان ته ولاړل. د جیانګ زی په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مسعینک د مسو د کان د استخراج پروژه عملي کړي. د دې شرکت مشر جینګ گاو کینګ نن په یو آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. د او د ام سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د 150 کلونو په مخه د مسعینک کان د استخراج تړون ترلاسه کړی و. اټکل کېږي چې د دې کان د مس زیرمه له 11 میلیون ټنو زیاته ده. دا تړون کلونه مخکې د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال د افغان حکومت او د دې دوو چینایي کمپنیو لاسلیک کړی و. خو د مخکېني ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال چین د ناامنیو له کبله له دې پروژې څخه په شا شو. او د امریکا پوځ وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د شمالي کوریا راکټي ازموینو د دې هیواد ګاونډیان او له هغې هاخوا نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړی. د امریکا د پوځ د هند پاسیفیک قمندانۍ په یو بیان کې ویلي د شمالي کوریا دا فعالیتونه ښیي چې دا هیواد خپل پوځي پروګرام ته پراختیا ورکوي او په دې توګه خپل ګاونډیان او نړیواله ټولنه ګواښي. شمالي کوریا ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې د کروز میزایلونو بریالۍ ازموینې ترسره کړي او د 1.5 زر کیلومتره په واټن هدفونه یې ویشتلي دي. پیونګیانګ دا ډول توغندي مهمې ستراتیژیکې وسلې بولي او وایي له دې سره د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون هغه غوښتنه پوره شوه چې د دې هیواد د پوځي وړتیا پر لا پیاوړتیا ټینګار کوي.
خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې مونډلې شي پاته ده ازادي راډیو ډاٹ کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، کابل ته د طالبانو لراتګ وروسته دغه ښار ته لومړنۍ سوداګریزه الوتکه راغله. دا د پاکستان د هوایي چلند پی آی ای الوتکه ده چې نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو پلاوی هم نن سهار په یو بل ځانګړي الوتکه کې کابل ته رسیدلی دی. همکار مو اجمل اند پرمختګونه تعقیب کړی دی. ان صاحب، اوریدونکو ته وای چې دغه الوتکه په کوم شرایط راغلی؟ آیا لمرنۍ نړیواله سوداګریزه الوتکه بللی شو؟
بله، همدا سرکاري لودین صاحب چې کابل ته لاغه ورسته چې 13 میاشت طالبان واک ته ورسیدل، لمرنۍ نړیواله سوداګریزه الوتنه رسیدلې ده، یا لمرنۍ کمرشل الوتنه رسیدلې ده. دا الوتنه دی پاکستان په هوایی شرکت یا پی آی ای پورې اړوند ده. وروسته لاغې چې د کابل هوایی ډګر بهرنیو ځواکونو پریښود او تقریبا 120 زره کسان یې وایستل، د کابل هوایی ډګر په دغه کړکیچ کې په ډیر شدت سره زیانمن شو. تخنیکی برخې، انتظارګاوې، خونې، وسایل دا ټول ویجاړ شول او له منځه ولاړل. له هغې وروسته طالبانو هڅه وکړله د قطر او ځینو نورو هیوادونو په مرسته او ملاتړ باندې دغه هوایی ډګر بیرته فعال کړي، او په وروستیو څو ورځو کې موږ د ځینو نورو الوتنو هم چې سوداګریزې الوتنې نه وي خو یا مرستندوی الوتنې وي یا کمرشل خی چارټر شوی یا کرایه شوی الوتنوی داوی، خو نن دی پی آی ای دی شرکت لومړنی کمرشل یا سوداګریزا الوتنه دغلته رسیدلې ده. دی فرانسې دی خبری اژانس یو خبريال چې په اسلام آباد کې له اسلام آباد نه کابل ته دی پی آی ای په دغه الوتنه کې سپورو، دی وایي چې په دغه الوتکه کې له اسلام آباد نه کابل ته لږ تر لږه 10 کسان سپاره و چې زیاتره یې د الوتکې عمله وه او کابل ته راغلل. دا پروازونو بیرته پایل دی طالبانو لپاره ډیر مهم په دې خاطر باندې ګڼل کیږي چې طالبانو بیا بیا شمنه کړې ده چې افغانستان نه به د خلکو آزاد تګ راتګ ته اجازه ورکړي، او دا هغه څه دي چې نړیواله ټولنه یې ترې تمه لري. د پاکستان د هوایی شرکت یا پی آی ای یو ویاند له قوله د رویټرز خبری اژانس دا تایید کړی ده چې د دوی لومړنۍ سوداګریزه الوتنه کابل ته رسیدلې ده. د فرانسې خبری اژانس ویلي دي چې لږ تر لږه 100 سپرلیو چې زیاتره یې د نړیوالو ادارو لکه نړیوال بانک او نور ادارو کارکونکي و دا په کابل کې د الوتکې ته پټمو چې بیرته اسلام آباد ته یوسي. رويټرز خبري اژانس بیا هم دا سوال کړی دی چې دغه الوتنه خو تللې ده چې د پیایي اړوند الوتنه ده، خو تر اوسه پوري دا ندی کټګوري شوی چې آیا دغه الوتنه ته سوداګریزه یا کمرشل الوتنه ویل شي او کنا کرایه شوی یا چارټر ورته ویل شي. یعنی دا پښتنه لام شته، خو یو شی چې دی ادارې ویلې دی غدا دی چې هغه خلک چې د سفر قانوني اسناد ولري کولای شي چې په دې الوتکه کې بیرته اسلام آباد ته سفر وکړي. دا ستمه خودل شوې دي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ به دا الوتنې دوام وکړي، او همدارنګه له دې سره د هیلمندۍ هم شته چې یو شمېر نور پروازونه او الوتنې چې له دوبۍ او ځین نور هیوادونو افغانستان ته کېدلې هغه بم ورورو پایل شي.
ډېر مننه همکار مو اجملان وو چې کابل ته د لومړنۍ سوداګریزې الوتکې د رسیدو حال درکو. د الوتکه داسې مهال رسیږي چې نن سهار په یوې بلې ځانګړې الوتکه کې د ملګرو ملتونو یو پلاوی کابل ته رسیدلی دی. په دې پلاوی کې د UNHCR یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر هم شامل دی. فلیپو ګراندي ویلي چې دوی افغانستان ته راغلي تر څو وارزوي چې له 3.5 میلیونه بې ځای شوو کډوالو سره څنګه بیړنۍ مرستې وکړي. نن د ملګرو ملتونو سازمان د سویس په مرکز جنوا کې هم د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. د لوی کچې د غونډه د افغانستان په وخت مازیګر مهال پیلېږي. تفصیل یې تر یوې لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننې غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالې د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې د بیوازله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي خبره شوي، خو برخوال به مخامخ جنوا کې سره جرګه کیږي او د آنلاین ګډون اسانتیاوي هم پکې په پام کې نیول شوې دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ مخکې نیمایي وګړو چې 3 میلیونه کیږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بیزایې کېدنو دا اړتیا نوره هم ډېره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2020 کال لپاره تر اوسه څه باندې 5,50,000 کسان له خپل اصلي مینو بیزایې شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایی آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالو کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې 13 اونۍ په 3 ورځني سفر افغانستان ته تللی د سویس لی ماتین ورسپانې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې خپل همکارانو سره کتلی او ویلي دي افغانستان کې د پخوانیو 2 میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغو عام افغانانو سره چې د خبرې کړې ورته ویلي چې د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسیدو هیلې ورته پیدا شوې دي. ملګري ملتونه او سره صلیب کمیټه داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندوی موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په افغانستان کې خصوصا په کونړ او نورستان کې د ځنګلونو بې دریغه وهل روان دي. د چارې د چاپیریال ساتنې متخصصین اندېښمن کړي دي. دا وروسته راځي خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
ملګری ملتونه هیله مند چې د جنوا په کانفرنس کې چې نن جوړیږي له افغانستان سره سباندې شپږ سوه میلیونه ډالره بسپنه راټوله کړي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دې هیواد کې د یو بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ مخکې نیمایي وګړو چې اتلس میلیونه کېږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو د راتګ پر مهال او بې ځای کېدو د اړتیا نوره هم ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندویو ټولنو خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی. په افغانستان کې د لویدیځ پلوي حکومت له ړنګېدو او د طالبانو د چټکې بریا په نتیجه کې له دغه هیواد سره د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو د مرستې ناڅاپي بندېدو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر پروګرامونو فشارونه لا زیات کړي. ټاکل شوی چې افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نننۍ کانفرنس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس پیټر موریر او د شاند جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. په افغانستان کې د صرافانو سراسري ټولنه وایي د بانکونو لخوا د پیسو محدودیت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په کابل کې د شهزاده سرای د صرافانو سراسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک له ژمنو سره سره د دوی ستونزه پر ځای پاتې ده او لا نه ده هواره شوې. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک ژمنه کړې وه چې په یو میکانیزم کار کوي څو د صرافانو ستونزه هواره شي، خو په خبره یې د څو اونیو په تېرېدو سره لا هم دا ستونزه پر ځای ده. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته لارښوونه کړې وه چې 15% له ډالري اکاونټونو او 40% له افغاني اکاونټونو اجرا شي، خو هغه هم نه ده عملي شوی. حاجي دادګل وایي دغه حالت د صرافانو کارونه له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 99 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 506 افغانۍ.
زموږه آزادي رادیو نه اوري تاسو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان په ختیځ کې د ځنګلونو د پریکولو او د نختارو د قاچاق په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د چاپریال ساتنې ملي ادارې یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري د نورستان مرکز پارون ته نږدې په یو ځنګل کې د نختارو ونې بې دریغه پرې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
بدبختانه وایم چې سخت یاري چلیږي او د موږ ښکلي نختارو ونې د چپکې دو په حال کې دي.
دا د پکتیا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس بهیر ګل صابری غږ دی چې وایي د نورستان پارون ته نږدې په ډېره بېرحمۍ د طبیعي ځنګلونو پرې کېدل روان دي. هغه په دې ویډیو کې وایي دا سیمه ملي پارک اعلان شوی، خو د ماشینی یا برقي ارو په وسیله د نخترو ونې پرې کیږي. بهیر ګل صابری ازادي رادیو ته وویل د خپلو ملګرو سره یې له نورستان لیدنه کوله چې مرکز پارون ته نږدې د طبیعي ځنګلونو په پرې کېدو ورپېښ شو.
تقریبا 200 مزل ده پغره کې چې هغه ساحه ته موږ ځو. نو کله چې موږ په لار کې پیاده وو نو ډېره ساحه ته نږدې په یو ساحه کې ما د ماشینی ارو یا د برقي ارو اوازونه واورېدل. نو کوشش به ډېر وکړ چې ځالته خلک پیدا کړم. هغه چې دې ورځې وایم چې دایره باندې ولې دې ډول قطع کوي. نو بالاخره چې لږ مخکې تېر شو ما د چتراشو لرګي مول ده چې هغه میخونه کې ټکول و را کش کوله.
خغل صابری د طبي ځنګلونو پرې کول د زورواکو او مافیایي کړیو کار بولی او طالبانو غواړي چې مخې ونیسي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره سم په ټولنیزو رسنیو کې په ډیر شمیر ویډیوګان خبرې شوې چې خی لکونړ پکتیا او نورو سیمو پاکستان ته د چاتراشو قاچاق کیږي. راپور نوای طالبانو په کونړ کې له پاکستان سره د ډیورن پرګرخه د نواپاس لار هم پرانستي. اوس اندېښنه پر دې ده چې د دې لارې پرانسته به پاکستان ته د چاتراشو قاچاق ډیر اسانه کړي. د نورستان مخکینی والی حافظ عبدالقیوم هم په خپل فیسبوک باندې لیکلی په ورسوي ورځو کې نورستان او کونړ په بیرحمانه ډول د ځنګلونو د پرې کېدو خبر ورکړل شوی. هغه هله خودلی چې مسولان د دې چارو مخنیوي او عاملانو ته سزا ورکړي، خو طالبان بیا وایي د ځنګلونو د پرې کېدو او د چاتراشو د قاچاق په اړه جدي پلټنه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل له مسؤولو چارواکو د پیښې په اړه پلټنه کوي او وروسته به جزئیات شریک کړي. د طالبانو د واکمنۍ وړاندې هم د افغانستان له ختیځ د ځنګلونو د وهلو او د چاتراشو د قاچاق راپورونه خبرېدل. تر دې چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غنی په مشرۍ مخینی حکومت په دې برخه کې سخت دریس خپل کړ او دا ډول خپل سره یې منع کړي. هغه مهال هم مسؤلانو د ځنګلونو وهل او د چاتراشو قاچاق د زورواکو سیمه ییزې مافیا کار باله. خدا چې طالبان به د دې خپل سره یې مخه ونیسي او لاملانو سره به یې څه ډول چلند وکړي لا یې ځواب روښانه نه دی. د افغانستان په ختیځ کې کونړ او نورستان او ترخوای د ننګرهار یو شمیر ولسوالۍ په طبي ځنګلونو پوښلي غرونه لري چې ملي شتمني ګڼل کیږي، خو تیرو شلو کلونو کې د دې ځنګلونو پرې کول او د نخترو قاچاق یې د شتمني د نابودۍ له ګواښ سره مخ کړی ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې اونیز بحث لرو. په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. په دې پکې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سولې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شو، ولې دا خبرې کامیاب نه شوې؟ که دا خبرې کامیاب شوې وای اوسنی وضعیت به له هغه وضعیت سره څه تفاوت درلوده؟ دا بحث را سره واوري. میلمانه هم ورته رابلل شوي دي. د کندهار سوداګر وایي د افغانستان بانک دی د دوی بانکي حسابونه ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. دوی وایي چې اوسنی وضعیت یې کاروبار ټکنی کړی. تفصیلې په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره مهاله په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي بانکونو خپل فعالیتونه بدرول، خو د تیرې یوې اونۍ راهیسې یو شمیر خصوصي بانکونو د یوه طرزالعمل په اساس خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه طرزالعمل په اساس خلک کولی سي د یوې اونۍ په جریان کې $200 او 60,000 افغانۍ ترلاسه کړي، خو د کندهار سوداګر وایي دغه چاره د سوداګرو لپاره د اړتیا وړ پیسې نسي برابرولی. د کندهار سوداګرو په یوه غونډه کې د افغانستان بانک له مسؤلانو وغوښتل چې د دوی تجارتي بانکي حسابونه دې پرانیستل سي. د قاری ګل محمد په نوم یو سوداګر وایي د بانکي حسابونو د تړل کېدو له امله د فابریکو مسؤلان د خپلو کارکوونکو تنخواګانې نسي ورکولی.
کچیر دغه بانکونه یا عمارت اسلامي مشرتابه زموږ و میوې ته زموږ و پیسو ته نظرسانی ونه کړي او که ښه نظر ته ونه ګوري زموږ دا بله میاشت به ولاړه شي، کال مو ګرده ولاړي. نو چې زموږ کال د تجارانه دی ولاړي، زراعت مو سره ولاړي، صنعت مو سره ولاړي. نو تجارت چې دی هغه د ملت زړه دی. زموږ پیسې کچیر دی موږ ته نه کړه په دې او ته کې ببره او ته کې بانکونه نه کړه وسم کڅوک آیاتان غواړي زموږ سره ولاړ شي. پاکستاني ته هر ورځ په پیسو باندې د مزدورانو د تجارانو سره جنگ دی. لاس پنځه د جنگونه کیږي، خلک په آزاد دي، د سارا سره مالونه راوړي، خصیه په نغدو په نغدو پیسې نشته. په پورې وکي هغه زور کور غواړي، نه نوې وکي نه زور، د موټر د چیر پیسې تجاران نه لري.
د اجی عبدالاحد په نوم د وچې میوې یو سوداګر وایي لتیرې به میاشت راځي دوی نسی کولای چې خپل پیسې هیواته را انتقال کړي او یا هم له هیواده بهر د صادراتو لپاره ولېږي.
نو موږ د تیر یوې میاشت څخه موږ نسی کولای چې خپل پیسې افغانستان ته را انتقال کړو، رای وړو او د خپل پیسو څخه کار واخو. موږ میوې استولې دي په خارجي ممالکو کې، حالت مو خرچ کړي دي یا مو حالت پرتی دي. نو پیسې مو هلته پاتې دي ځکه چې د حالات په وجه باندې موږ خپل پیسې نسو را انتقالولای. او کمی پیسې چې موږ را انتقال کړي دي افغانستان ته راغلي دي په د خصوصي بانکو کې پرتی دي، یعنی تقریبا په میلیونو ډالر دي.
د بشیر پیمان په نوم یو بل سوداګر په بهر کې د افغانستان کنګل سو پیسو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیښې پر سوداګرۍ به داغیز کوي او سوداګر دې تاړ کوي چې په کور دننه له پانګونې لاس واخلي.
زما د امارت د مسولینو څخه غوښتنه ده چې هغه پیسې چې په خارجي بانکونو کې زموږ نه اشاره و میلیارډ ډالر سرمایه د افغانستان کنګل ده، هغه باید سیمه د هیوادونو په مرسته باندې چې هغه اقتصادي هیوادونه دي، مثال په هغه کې ډیر رول چاینا چین لري، په هغه کې روسیا او پاکستان او ایران دا بعض همسایه ملکونه ډیر رول لري چې د هغو په همکاری په همغږی باندې باید د زموږ سرمایه رایله شي. کچیر رایله نشي دلته فقر راځي په وجود باندې او دلته د سرمایه فرار په وجود باندې راځي.
د اجی محمد داوود په نوم یو بل سوداګر وړاندیز کوي که بانکونه خپل فعالیت په بشپړ توګه پیل کړي نو ډیری هغه سوداګر چې خپل شتمنۍ د ورستوي تحولاتو مخکې رایستلې بیرته بانکونو ته داخلي کړي او په دې توګه به په بانکونو کې د پیسو د کموالي ستونزه حل شي.
د سډیر تجارتان ست چې د $200,000 سرمایه او پداره شو پداره کې $100,000 وېستو کورې شي. د اوس پر د لپاره یو د مشکل دی دا وام ورسره ستا چې اورک نه سي ابل نه سي او کې بانکو ته ورکړه د بانک بیا راستلای نه سي نو تاسو د بانکو ته اجازه ورکړئ تاسو پیسې ورشورو کې زوم تاسو بدون پیسې نه وباسي لکه بیرته چې تجاران چې د پکورو کې شي د بیرته بانکو ته ورکړي او بیرته بیا جمع کیږي خصوصي بانکونه بیرته ستای سره ورځي وزه تاجرم سخ بیرات کراین سم پیسې څنګه ورواستم هغه ماته وای چې بانک ورواز چول زنه غواړم ماته نه غزراو کېش زره کندهار سره څنګه پیسې ورم کابل ته څنګه ورم کابل مزار ته څنګه ورم
د کندهار د سوداګری خونی مشر اجی نصر الله زهیر د سوداګرو یا دستونزو ته په اشاره د افغانستان بانک له مسولانو وغوښتل چې د سوداګرو بانکي حسابونه دي ژر تر ژر خلاص کړي ترڅو دوی خپل سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. د شاغلی زهیر په وینا په افغانستان کې صادرات او واردات واړه پټه پدریدلي چې ورسره په شارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیل وړي سوي او خلک د قحطۍ سره مخ سوي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم اولیږي نو که تاسو وسته دغه خلکو د پیسو غم ونه خوري دغه میوه به ټول مشتفاتي بزاز به موم توانی، تاجر به موم توانی، زمیندار به موم توانی. نو پا دیم تالکه مرستای صدا غشتنه که چی پا دغا نوی اوته که دغا دا پیسو پرگرام پا هر رکم چکیجی که مرستاویس مجمر کست پسیدو که تای پا خپل به دری وار دورز خبری ورسرکه چی دا خلق دا داس مشکلات سر مخامخ دی.
په کندهار کې د افغانستان بانک مرستیال محمد نعیم اکبری د سوداګرو د دغستونزو لاوریدو وروسته وویل چې په راتلونکي ونې کې به د دې بانک د نوې پالیسي پر اساس د سوداګرو ټول ډالري بانکي حسابونه د فیصدي لمخې له دوی سره شریک کړل شي.
د افغانستان بانک د نوې پروسیجر چې هغه په فیصدیو باندې ټاکل شوی دی او ان شاء الله هغه په اینده هفته کې ستاسو سره شریکو او بانکونو ته هم زموږ د خواست څخه دغه هدایت شوی دی چې صرافانو ته او زما په خیال چې تجاران هم په کې شریک دي دغه اکاونټونو ته د مغه کټګوري په اساس باندې ډالر او افغاني هغه کې د افغانستان بانک د نماینده په توګه باندې تاسو ته ټول ته د ډاډ در کوم چې د پیسو کمبود موږ نه لرو هر څومره پیسې چې وي هغه ستدي دلته ان شاء الله هغه ټول ته موږ ورکولای شو.
په افغانستان کې د بانکونو ټکنی حالت د سوداګرو ترڅنګ عام افغانان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. بیروزګاری او رستربلی د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی د خلکو اندېښنې نور هم زیاتې کړي.
د بانکونو تړل کېدو په کابل کې هم ستونزې پیدا کړې. دا ځل د کابل خاریان د بانکونو له تړل کېدو سره دې ته اندېښنه لري چې په خپل وخت د برېښنا بیلونو د نه ورکولو له امله جریمه نه شي. د برېښنا پیرودونکي وایي په دې اړه باید مسؤل چارواکي خپل دریځ روښانه کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان برېښنا شرکت له خپلو پیرودونکو غوښتنه کړې چې په خپل وخت د برېښنا بیل تحویل کړي، خو په بانکونو کې تر دې دمه دې کار ته زمینه نه ده برابره شوې. د برښنا شرکت ویلي ک خلک په خپل وخت برښنا بیل تحویل نکړي دوی به یې جریمه کړي. د کابل خاروسیدونکو الیاس وایي
د برښنا بیل مونږ نه دی ورکړی، یو میاشت کیږي بانکونه تړلې دي، له دې سربېره اقتصاد خراب دی، پیسې نشته. له بده مرغه چې د برښنا شرکت جریمه هم لوړه شوې. له طالبانو غواړو چې بانکونه خلاص کړي او جریمه باید خلکو ته معاف شي.
په پروان ولایت کې د برښنا بل پیرودونکو سهراب وایي د کار نشتون او د دفترونو تړل کېدو له امله نشي کولای د برښنا لګښت ورکړي او شته پیسې په بانک کې بندې دي.
مشکلات بانک بسیار زیات شوه.
د بانک او برښنا ستونزې ډېرې زیاتې شوې. پیسې نشته چې د برښنا بیل ورکړو. فقر ډېر زیات شوی دی. نه پوهېږم لدې ژوند سره څه وکړو. ټول وږي دي. یو بل ته قرض هم نه ورکوي ځکه شرایط خراب دي. د شپې ورځ ډوډۍ نشته. اوس حیران یو چې د برښنا بیل پیسې له کومه ورکړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو هارون بیا وایي چې د برښنا بیل راغلی خو تر اوسه یې نه دی تحویل کړی.
هماراتو د حکومت څخه مونږ دا هیله کوو چې زر تر زره دغه بانکونه خلاص کړي او د خلکو په مشکلاتو ته رسیدګي وسی ځکه چې د افغانستان خلک ډیر بیچاره او ډیر مظلوم خلک دي. چې دغه بانکونه خلاص کړي او دغه جریمه سي راضي یا په دابل میاس جریمه راضي دغه جریمه دې معاف کړي ځکه چې دا خلک ډیر غریب خلک دي او ډیر ناچار دي. دوی پیسې لکومه کوي.
د یادونی وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو مخکې به د برښنا پیرودونکو خپل د برښنا بیلونه د بانکونو للارې په خپل وخت تحویلول. خو اوس چې ډیری بانکونه تړلي او خدمتونه محدود شوي دي، دا چاره هم له ستونزو سره مخ شوې ده. د برښنا شرکت اصول له مخې که پیرودونکي په وخت د برښنا بل ورنکړي په بلې میاشت کې به جریمه کیږي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو برښنا شرکت نظر هم ترلاسه کړو، خو بریالي نشو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دولس نیمې بجې شوې، اوس درته لاند خبرونه احمد تکلوي.
ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په جنیف کې په نننۍ نړیوال کانفرنس کې به له افغانستان سره د مرستې لپاره له $600 میلیون زیاته بسپنه راټوله کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندې نن سهار کابل ته ورسید. ګراندې ویلي چې د دې سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې دننه د 3.5 میلیون بې ځایه شویو وګړو بشري اړتیاوې وارزوي. امریکا د هغو روزل شویو افغان پیلوټانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو مخکې له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته تښتېدلي وو. د راپورونو له مخې دا پیلوټان او د هغوی کورنۍ چې شمېر 515 کسانو ته رسیږي په لومړي ګام کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته بیول کیږي. کابل ته نن لومړنی مسافر وړونکې تجارتي الوتنه د پاکستان د پی آی شرکت لخوا له اسلام آباد پیل شوه. پی آی ویلي دي چې الوتکه به اسلام آباد ته د ستنېدو پر مهال هغه کسان بوزي چې د سفر قانوني اسناد ولري. د جیانګ زی په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مس عینک د کان د استخراج پروژه عملي کړي. او د امریکا پوځ وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د شمالي کوریا راکټي ازموینو د دې هیواد ګاونډیانو او له هغې هاخوا نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړی دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د سپتمبر 12مه چې د یک شنبه ورځ بعد دوه کې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شو. دا خبرې په دې هدف پیل شوې و چې په خوانی دولت خپل وسوال مخالفان راضی کړي او په خپل اډانه کې د سیاسي ګډون زمينه ورته برابر کړي، خو خبرې ټکنۍ روانې وي، پایلې محسوس نه وي او بل اخره له نظامی لارې طالبان پر افغانستان واکمن شول. طالبان وروسته تر دې جګړو ته مخه کړه چې په وینا یې دولت لوري خبرو کې صادق نه وو. هغه مهال بیا دولتي چارواکو طالبان تورنول چې خبرو ته رښتینی نیت نه لري. په هر حال اوس پښتني دادی که دا خبرې کامیاب شوی وای، له اوسنیو حالاتو سره به د وضعیت تفاوت څه وو؟ د افغانستان د اوسنیو مخالفتونو لپاره به د سولې بهیر دوام وکړي او کنه؟ او د دې بهیر دوام څومره مهم دی؟ 25 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. بحث ته مو دوه میلمانه راغوښتي. لومړی هم د مرکچی پلاوی پخوانی غړی او د حزب اسلامي د سیاسي کمیټې مشر غیرت بهیر زموږ میلمه دی، او بیا هم د افغانستان د نجات لارې شورا مشر سید اکبر اغا. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټلیفوني اړیکې مو ښې وي او د بحث تر پایه وکولی شو ښې خبرې ولرو. ښاغلی غیرت بهیر سټډیو ته وصل دی. بهیر صاحب ستړي مشی، غرمه مو په خیر. تاسو په مرکزی پلاوی کې وای رازیل، تاسو پیل کو چې دغه خبرو د ناکامېدو لاملونه څه کېدلی شي؟
ډیره مننه. سلام علیکم ورحمت الله. زمونږ په نظر باندې د خبرونو د خبرو د پرمختګ اصلي معنی افغان دولت وو، او افغان دولت له ابتدا نه د مذاکراتو په ثبات باندې اخلاص نه درلود او یو سیاسي معنی ور اجرا کاوه، او د مذاکراتو په مخ کې خندونه ایجادول او په مختلفو باندو باندې غوښتل چې دا پروسه باید تاخیر شي، وځنډیږي، او له بل خوا نه غوښتل چې مذاکرات پروسه باندې مکمل انحصار ولري او دا پروسه مکمل باید دوی هغه کړي دا مدیریت کړي. او طبيعي شکل باندې دا ممکن نه و ځکه سوله یو ملي پروسه و او دا د بعض دولتي او حکومتي پروسه نه و ولی متاسفانه د وخت حکومت او دغه پراس کې د وخت ولسمشر غوښتل چې دا پروسه کامل په خپل د اختیار کې وسات خپل مدیریت کړي او څنګه چې غوښتل د خپل سلیقې مطابق باید دا پروسه مخکې لاړ شي.
نو ښاغلی بهیر پخوانی ولسمشر چې اوس له افغانستانه وتلی څه غوښتل چې طالبان هم لکه د حزب اسلامي په څیر راسي د دولت په اډانه کې یو ځای شي او د سیاست په یو برخه کې ګډون ورکړي همداسې یو څه غوښتل؟
د پخوانی ولسمشر ټول زیار او کوشش هم دا و چې په قدرت کې پاتې شي د خپل قدرت امتداد لپاره فیصله هر وسیلې ته لاس وړ او مذاکرات په همدې خاطر ځنډول چې هغه فکر کاوه چې که مذاکرات وځنډیږي او د قدرت موده به تمدید شي او به غځیږي او د دې انتظار هم درلود چې امریکایان او یا غربیان په همدې شکل باندې چې د افغانستان ووتل دومره عجله به نه کوي او امریکایانو ته یې عذر زاري کولی هغو ته ویلي تاسې باید دلته پاتې شئ او افغانستان دغسې باید سرنوشت ته پرې نږدئ که تاسو د افغانستان نه وځئ زموږ ټولې شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کېږي بس دا د هغه دریز و بالاخره به دغسې شم سرنوشت باندې دچار شم.
بله او هغه مهال بیا ښاغلی بهیر دولت خپله ولسمشر غنی لومړی مرستیال او د کابینې نورو غړو یې طالبان تورنول چې ګواکې سولې ته صادق نه دي ځکه دوی ویل چې زموږ لخوا خو د دولت لخوا خو شاوخوا شپږ زره طالب زندانیان خلاص ول نورې چارې یا نورې اسانتیاوې هم برابرې دي د دولت لخوا د سولې بهیر ته د اوربان غږ کې د دوی طالبان ملامتول بیا
نه برعکس طالبان مذاکراتو کې مخلص ول او طالبانو سره کوم معاهده شوی او امریکایان معاهده کړی او امریکایان په هغه وخت کې د افغان حکومت نمایندګي هم کوله او هغه ته دا په معاهده کې دا کلکه وعده ورکړې چې دغه ټول بندیان به خوشی کیږي حتی د بندیانو په خوشی کولو کې هم دولت لجاجت کاوه او عجیب غریب وزرونه وړاندې کول او په همدې باندې هم دا پروسه وغځېدله او ځنډېدله متاسفانه.
بله بهیر صاحب تاسو سره پات شي راځي چې د بحث بل ملما د افغانستان د نجات عالی شورا مشر ښاغلی سید اکبر هغه هم استودیو ته وصل دی. هغه سپ ستړي مشي تاسو ته هم خره غلاست وایو تاسو د سولې د خبرو د ناکامېدو لاملونه څه بولئ ځکه اوس د سولې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شوی دی د ډیرو خلکو هیلې دا وي چې دا خبرې به بریالۍ کیږي خو برعکس داسې ونه شول موضوع جګړو ته ولاړه او طالبان له پوځي لارې راغلل.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و تاسو ته سپاسی مېلمه محترم به حساب نور مېلمانه کلری هغه ته سپاسی اوریدم کوي زه فکر کوم چې دلته هر چا خپل هغه خد او چم حکومت او که امریکایانو دغه په کار باندې واچوي یا مطلب یعنی کوسه اصلي تفصیل ورکړم حکومت د طالبانو سره مذاکرات شروع کړل او د مذاکراتو په وخت کې په جریان کې چې د ټرمپ استراتیجي نظامي و او تر هغه وروسته کله چې په جریان کې د انتخاباتو په مسله کې د افغانستان ملت ټول په دې باندې و چې اوس څه خبرې شروع دي نو تاسو ولې انتخابات کوي خصوصا به وسی بیا به انتخابات وسی دوه مصرفه به ناراضي او ملت په ټول انتخابات سره اوږي په بیا هم د امریکایانو کوشش دا روان وو د حکومت او د امریکایانو د دواړو کوشش دا روان وو چې دغه انتخابات چې هغه به قانون انتخابات او په دې رولو خلکو باندې حکومت جوړ شو دا دې شرط ورسول او دا بل تاوان دریم تاوان دا وو د امریکایانو چې طالبانو سره وعده وکړله چې موږ په پلاس ورځ کې ستاسو باندې در خلاصو یو لسم ورځ به بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي خو دوی او حکومت په مشوره او په مسلحت باندې شپږ میاشتې دا خبره وځنډول د مشورې مسلحت خبره په دې نسبت کومه چې په دې جرګه راوړته د جرګې په خوله باندې منو که عاقبت هغه امریکایان ولرته شپږ میاشتې وروسته هغه بندیان خلاص کړل
او در بل خبره دا و چې اخر چې اخلزاد رالی د ترکیه مجلس جوړ شوی هغه مجلس صرف دغه د فار جوړ شوی چې امریکایان دنیا ته دا وشي چې په افغانستان کې مرچ راغلی په حق راغلی او صلح هم دی او چې سالس بالخير هم دی چې په دنیا کې به د دې کامیابی او اشغال به د منځ زی د اشغال لوم په دې باندې نه پخېږي. نو هغه د ترکیه د مجلس موضوع یو دغه چې د بن مجلس په غونډه چې هغه یو ناقص مجلس و دغه چې مجلس یې التم جوړوي خو بیا دا و چې طالبانو دا خبر ورسره ونه منل. نو زه فکر کوم چې دلته د حکومت چې هم غني خپله کوشش د دې کوي چې پنځه کاله دی پرکې هلته دا بلاول چې زه یو قانوني حکومت یعنې پنځه کاله وروسته به بیا انتخابات کېږي دی به انتخابات کوي ځکه په هغه انتخابات کې د ده په وجود طالبانو دغه نه کولی ګډون نه کوي نو بیا به دی ناقص انتخابات کوله وایي زه قانوني حکومت دغه تسلیموم چې هغه په قانون باندې راغلی په انتخاب باندې راغلی وي یعنې د خپل ځانیم قانون بلی بل د کلاغه ستدی بې کار انتخابات وایي او دغه وایي تلو رو خپل ګوسته دی پرلو کور اغلی کله کو باندې راتلای هم دا قانوني بلی خو به هر تقدیر ما فکر باندې طالبان پجی کې مخلص و هغه به ویل دي چې مر دغه سره کانفرنس وکړي څو واری مر مجلسونه سره وکړل او د ویډیو کانفرنس مو سره وکړي دا خبرې مو ټول هغه ته دغه څه شولې د دې حکومت سره مذاکرات نه کوي ول صلح نه کوي هغه مر سره قناعت بخشه دلایل او مر سره قناعت راکړي او هغه په دې کې مخلص و ځکه چې هغه چوکي نه درلوده او بس نه درلوده د دې ته ضرورت درلوده چې په پاکستان کې مخلصانه حرکت وکړي او د پاکستان په اخلاص په صورت کې صلح وکړي.
هغه څه
فکر باندې ډیر تاوان کوي هغه په امریکایانو په طالبان او په دغه کې په حکومت کې هغه یو خپل چمنو چل باندې بستعملولې.
بل دغه ورسته ځل چې په دوه کې خبرې او فکر کوم شاو خو دوه میاشتې وړاندې وی چې له کابل په هغه وخت کې د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر صاحب عبد الله ورغی اما بیرته چې کله د اختر ورځ و عبد الله کابل تستون شو ولسمشر غنی ته ویل چې دا خبره نتیجه نه ورکوي او هغه و چې د ولسمشر غنی خبره هم یو څه توند وی او ویل چې طالبان د سولې لپاره په سولې حل باور نه لري او له جګړې لپاره به دوی پښپاګو میاستو کې لمنځ وړي او دوی به ځپی. نو فکر کوي طالبان له اول سره دا پلان درلود چې دوی حکومت سره نه غواړي جوړ جاړی وکړي او ټول دګر دوی ته پاتې سي او کنه حکومت سره هم غختل شي او ځای سي لو پخواني چارواکو سره هم کار وکړي په سیاسي دګر کې دواړه طرفه وي.
پاری کوم دی عبد الله تدری شان پیشنیات کړلو چې دری شان معقول خبر معقول و درې سره او داغه د قسمې دا ورته وکړې و چې وربن بوکو او داغه د قسمې دا ورته چې مر به درې نیم زره پنجان ست شمر سره دی او زره پنجان مرست سره دی ته چې دا او زره پنجان را خلاص کی مر به درې نیم در خلاص کو حتی که دا لا ورته ویني او که چې او زره ته ډیر بولی دا درې نیم به سره خلاص کو په دې باندې به بیا مرست شي وربن بوکو فراخ وربن بوکو فارق کی به عجله وکړو چې موضوع د افغانستان لاستی عبد الله ورته ویل و اول وعده ورسره کړی و عبد الله غدي عبد الله حاضر دی په دې موضوع ز خبر يم په ټوله باندې اول عبد الله او وعده ورسره کړی و چې دا سیدی دا خبره به سره خلاص وکړي چې زید د سخت ترالی چې په دې باندې د سخت وکړي نو به له خبرې څخه شروع کړي. عبد الله ورته ویل چې زه کابل ته ځم د کابل استحال راوکم او تاسو به چې وینان درکم بیا به زه به تراسم کابل ته چرالی طالبان ته انتظار وده دي تر پای پورې. عبد الله دغه معلومات لاندې ورسره نیولې چې امر دا کار کوو یا نه کوو هیڅ حال دې ته نه یو کړی دا چې عبد الله دلته راځي دا عبد الله او دا اشرف غنی په 15 کال چیرولو کې یو فکر وو ځکه چې په جریان کې عبد الله چې سفاره په دغه چوکي باندې سر ورکوي دا ولي په دغه چوکي باندې څنګه ولاړو خو دغه د فار ولاړو چوکي ده چوکي نو 15 کال چی دی ولي په 15 ورځې باندې بداله کې خامو خامو د 15 کال چیروي او ما عبد الله ته ول دا عبد الله بیا اوري دا مشته ګوري عبد الله ته ما ول ما له دا شله په څوش په وخت راځي او ما سره پندل شل کاسو د خلاص الله شورا مال دا شله په څو وخت راځي او په 15 کال ما دی ولان ټول مال دی زو د غنی یو نظر دی د یو غنی په یو لار باندې روان دي دته چې د دې داوا په چوکي په دغه باندې و چې 15 کال دواره تیر.
بله کور ودان هغه سه ډیر مننه بهیر سه ته بیر تراشو بهیر سه تاسو د مذاکرو په جریان کې دخیل وای تاسو د مرکچی پلاوی غړي وای وضعیت څه وو آیا څه چې هغه سه بوای ښه د بهیر صاحب اړیکې فکر کوم پرې سوې ده. آغا صاحب تاسو سره به بحث ته دوام ورکو. نو اوس د دغه هڅو جاری ساتل څومره مهم دی؟ په افغانستان کې لا هم مخالفتونه شته، حتی ویل کېږي چې د طالبانو په لیکو کې هم ځینې نارضایتۍ شته. آیا د سولې بهیر ته ضرورت ده چې وساتل سي، هم هغه ته ورته یو بهیر چې جاری وي؟
اوس ما په فکر باندې طالبانو بهیر ته ضرورت نشته چې طالبان رقیب نه لري چې هغه د سولې هغه مصالحه وسی مصالحه د رقابت په صورت کې کیږي. اما لیکن یو شی دی چې صلح ده، هغه طالبان پر یوازې اړه لري. یعنی دا معنی ک طالبان اوس راولاتي د د د د د خلکو جلب جذب ته، یا مثلا د صلاح وخت تیر شو، د نظامي وخت تیر شو، طالب اوس باید چې د سیاست څخه او د چوکۍ ورکولو څخه خلکو ته دغه څه کار واخلي، خلک د ځان سره راضي. نو زما فکر باندې اوس یوازې په طالب پورې اړه لري، طالب څنګه دا خلک راضي کولای شي. مثلا لکه اوس امریکایان د دې کوشش کوي چې افغانان او پاروی یو 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 بل سور جنگ شروع کی، اقتصادی جنگ ته دی خیال لري، نور جنگو ته دی خیال لري، په لکاو خلګې بوتل نورم سی بیا دا د دې د پاره چې دوی دوه هدف لري. یو هدف دا لري چې خپل په ملک دا وایي چې مر افغانستان څخه گزاره کړو، نو دا د دې خلګ را سره را لدلته. نو دا د دې د پاره دا خبره الته کوي چې اوس مثلا لکه روسیا چې الته ټوکس ولا ما د اتحاد شوروي ټوکس په روسیا واوري، دوی د دې سبيري دا خلګي بوتل دوه هم دا هدف لري چې دلته د ادم مشروعیت او حکومت څنګه توسعي. نو زما فکر باندې چې هغه پردي افغانان د ځان سره خپل کړی ته څوم خوب قبایل سر سره ولاړه، خدا خوب قبایل سره خدای فات نورم مشخلاص کی. نو زه فکر کوم چې طالبان ته دا ضرورت دی چې خپل افغانان د ځان سره ملګري او حرکت کوي، سلو سره کوي، دې کې
الله غیر اخلاص کی او خپل غیګلوي کی او مننه مننه. هغه سه بهر سه تاسو سوای په دې باندې چې د سولې دغه هڅه چې په خوا پراخه توګه باندې روان وي، اوس هم راړتیا ده ځکه په افغانستان کې د نن الله هم مخالفتونه شته، ځینې وسلوال مخالفتونه او ځینې هم نور مخالفتونه. آیا د سولې د بهیر جاری ساتلو ته اړتیا شته په نوې بڼه باندې او یا هم په کمه کچه باندې؟
په صورت دلته په مجموع کې افغانان د دې تحول او د دې نوې انکشاف نه هرکلی کوي او ټول ورته خوشبینه دي. او سره دې چې امریکایانو او اشرف غني ډېر بد عزایم درلودل، غوښتل چې افغانستان کې خصوصا په کابل کې باید جنگ وشي، وینې توی شي، لوټمار وشي، او د خلکو په عزت او ناموس او په ملکیتونو باندې تعرض وشي. او الحمدلله په هغه شکل ونه شو. فعلا تقریبا افغانستان کې په مجموع کې وضع عادي ده او پنجشیر کې څه مزاحمت و، تاسو پته ده چې اوس مزاحمت هم ختم شوی ده. ولې په هر صورت ښه خبر هم دا ده چې طالبان خپله سینه پراخه کړي، اوس په افغانستان باندې مسالت دي او سیاسي واک له دوی سره ده. د دوی نه د بزرګواري او د حوصلی او د سیاست صدر او د جوړجاړي انتظار ده. شدا ده چې هغه چا سره چې اوس هم تشویشونه لري او اندېښنې لري، د هغو سره دوی مذاکرات وکړي، البته په نوې بڼه کې، په نوې شکل باندې. ولې په مجموع کې فکر کوم چې د هغه مذاکراتو پر مختلل اوس متفق شوي دي، کوم چې په پخوا ډول باندې و. دلته اوس تقریبا د طالبان او د نظام او د دوی د حکومت په مقابل کې څه خاص مخالفت او اپوزیسیون نشته چې سړی ډېر صبر باندې وکړي. نو زموږ هیله همدا ده چې طالبان د همدې وسعت نظر سره، د همدې فراخ دلی سره او افغانانو سره ښه سلوک وکړي، د هغوی په زخمونو باندې مرهم کېږدي او دلاسا یې کړي. افغانان ډېر ځورېدلي دي، ډېر کړېدلي دي، او د طالبانو انتظار همدا ده چې نور د هغوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي، خدمات ورته وړاندې شي، افغانستان کې باسازي پروګرامونه شروع شي، ظرفیتونه راولاړ شي. او یوازې امنیت خو هم کافي نه ده، امنیت لوی نعمت خو د امنیت سره به افغانان روزي به غواړي، رزق هم غواړي، کار هم غواړي، تعلیم به غواړي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوس د طالبانو په غاړه دي او هغوی ته دا مسئله تراجی ده. نو په هر صورت اوس هم مذاکرات فکر مې کوم چې په کوم شکل باندې پخواني هغه متفشی وی دی او په نوې باندې کې دی طالبان د ټول افغانانو زړه لا سره وړي.
بله او بهیر صاحب تاسو څه فکر کوئ که چیرته هغه مذاکرات روان وای یوې نتیجې ته سره رسیدلی وای دغه د افغان دولت پخوانی چارواکي او طالبان اوسنۍ حالات سره به د وضعیت توپیر څه وو؟ آیا اوسنۍ وضعیت به وو لکه څنګه چې اوس په کابل کوم وضعیت حاکم د طالبان راغله له پوځي پلوه او کنه له دې نه به ممکن ښه یا ممکن خراب وضعیت حاکم وو؟
متاسفانه چې نه د افغان دولت او نه هم د امریکایانو عزایم په دې اعتبار باندې مثبت ول. دواړو غوښتل چې د افغانستان کې یو لوی هرج مرج جوړ شي. طبیعي خبره ده چې د امریکایانو له وتلو نه وروسته زموږ ټول په دې نظر باندې و چې افغان حکومت په دوام نه کوي، سره دې چې اشرف غني او دغه پلویانو ډېرې غټې غټې خبرې کولې او لافې وهلې چې دا قانوني حکومت او موږ به تر اخره مقاومت کوو، د افغانانو منتخب حکومت او طالبان په افغانانو کې ځای نه لري. خو موږ ولیدل چې هغوی په صلاح دغسې شرماوره تیښته وکړله او افغانستان همدغسې په میدان پورې شو. خو الله جلشانه خو خپل نظام لري او په کوم شکل باندې چې دا کوم وضعیت راوړاندې شوی دا یوه معجزه وه او دا د هر څه د تصور او د تحلیل او تجزیې خلاف یو کار وشو. خو په مجموع کې الحمدلله یو ښه تحول و مثبت تحول و او دلته په کابل کې د چا فضه وینه نه شوله. اوس دا اوس کوم حالت حاکم ده په افغانستان کې کم له کمه موږ د ورځې 200 کسان چا خبره ده نصیب کړي دي روزانه 200 کسان افغانان په بشارګان مژل کېدل له کم له کمه. اوس افغانستان کې د دې وژنو مخه نیول شوې ده او هیله دا ده چې وضعیت نور هم د مثبت خواته لاړ شي.
بلې تاسو وویل چې په کابل کې د چا پازه وینه نسوله، دغه راز په ننګرهار او لغمان او بعض نورو ولایتونو کې، خصوصا هغه ولایتونه چې په وروستیو ورځو کې یا په وروستیو ساعتونو کې طالبانو ته پلاس ورغلي، دلته اوس داسې ویل کېږي چې خپل پخوانی ولسمشر حامد کرزي چې له افغانستانه وتلی د وغوښتل چې په یو خپل طرز د فکر سره د افغانستان جګړه زر ختمه کړي، ځکه دای پوی و چې نور بعد جګړه ونیسي، ځکه خبر له جګړې وتلې. دای اکثره خلک دته د اتل خطاب کوي، وای چې جګړه د افغانستان په څو ساعتونو یا په څو ورځو کې پای ته ورسوله. آیا رښتیا هم دغه څه ده چې اشرف غنی رښتیا هم اتل ولی وکړه او جګړه به د دې چې مقاومت وسی ویني توی سی پای ته ورسوله؟
یو تاسو لکه تاسو کوم تاسو مخکې د کاري سبب نو واخسته د غلط فهمي ونه شي، تاسو شرایط من هغه ته ډاکټر اشرف غنی ته و.
بله هو د ما هدف غلی اشرف غنی ته و.
بعد خپل خطاب کول ډاکټر اشرف غنی ته د امیر لوی جفاده او اشرف غنی دی اصل د لقب قطن مستحق نه ده. هغه یو غل و یو اوباش و یو تحملي رئیس جمهور په افغانانو باندې تپل شو او موږ چې متفهمي ویل د ټامیانو مشر و. نو اشرف غنی اصل نه غوښتل چې دا وضعیت په افغانستان کې په دې شکل رامنځته شي لکه دا اوس تاسو ګورئ. هغه دې ته بډې راوالوي چې دلته په افغانستان کې به جنګ وي، خودریزي به وي، لوټمار به وي او دی به خپل قدرت کې پاتې کیږي او قدرت به ادامه ورکوي. نو هغه ته ما خو درته مشوره هم داد چې هغه ته د غل خطاب وکړي له موږ نه 200 میلیونه شاوخوا پیسې غلا کړي دي ټول ملت نه باید بېرته راوړي.
خو هغه خو ویل چې آماده ده چې ملګرو ملتونو پلاوی ورسي او پلټنه وکړي، بس په دې هیله چې همداسې یو حکومت رامنځته شي چې ټول افغانان پکې خپل ځان وګوري او د افغانانو د ژوند او ټولنیز حالت هنداره وي. سلامات صاحب، بهر صاحب کور مو ودان بحث کې لګډون ورزو. آغا صاحب تل آغا صاحب سره په خبرو بحث پای ته ورسو. آغا صاحب تاسو څه فکر کوي، آیا اشرف غنی د افغانستان په پریښودو ښه کار وکړ لکه څنګه چې دای خپل وایي چې د وینې تویدونو مخې ونیوله، او کنه فکر کوي که دای پاتې وای ممکن وضعیت لنن نه ښه وای؟
ما فکر باندې اشرف غنی د ډیره وخت واک دلاسه وصل یو ورکو کوګورو اول د اشغال په صورت کې خو یو مخدو واک نه درلودي، بیا چې مطلق دغه تخریبکاری او د ملت زورونه د پاره د یو څو واک درلودي چې ملت وزوروي. شو خبره خو دا وای چې د وخت د واک او اختیار پرې شوی، اما لیکن ورسته چې دی ولاري دا خو دغه مرفد اروانامي چې غال ډیر دغه بولو چې ډیر بیرېز دلته دا اندازې ته ورسېدي چې کابل ته طالبان لا نه نو داخل شي، نو کې غل را داخل ول چې غلو غلا شروع کړ دی بالا ریز واستي وګورئ د دغه څه د کابل پرې شوی. او دا چې خبره و چې دی خائن نه وای، خائف خائن وای خائف چې دې خاين نه وای دی بدل ته تر هغه وخت پوري چې طالبان راتلای او دا ځایونه تسلیمولای یا مثلا د دې سره یو طریقې جوړولای دی په پاتې وای دلته په افغانستان کې د ځینې غلاوی چې د طالبان سره تک دمه خو سی یو دابم نه وای سی او یا خلا د قدرت چې د قدرت خلا رااله دا هم ډیر لو فاجعه او خو طالبان دا ډیر لوی حکمت وکړي چې د قدرت خلا هغه فاجعه چې ځینې پیښېدل او یا تصور کړي د فاجعه هغه طالبان جل دا کړل او دا یو شی نه رالی دلته چې لکه څنګه چې بهیر صاحب دا خبره وکړه چې تلوینه توی نه سولې وینې توی نه سولې دا ډیر لو خبره و لیکن پات شو د تک دا معنا ورکول چې تفاجات پیښه شي د استفاده د سروسه پرې نه د کړې هغه په دې باندې نسبت نه د کړې چې طالبان ته یو تاوان یا د افغانستان ته تاوان رسیدي د دلارې دی به ورسي او په هغه صورت کې چولاري هم د دې لپاره ولاري چې خپل ځان ګوښه کړي چې ځان د دې ځای وکړي او یو دې ځان ورسيده د سینسي سبا دلته د پدارکی یا مثلا مرکی یا محکمه وسره کیږي په البته هغه نو سره کېده د طالبان ډیر څه سیاست را پیش کړی او تصویر د استعمال خانه ونیو یا لسې په علاقې هغه لاري اجازه ورکړل لري ایران ته د چین دغه اجازه ورکول او دغه کوي البته د ډیر بیرو دک سره او د دې څخه او
بل ممکن هغه څه ممکن امنیتي ټیم اجازه نه ورکړي ځکه کله کله چارواکي مستقل نه امنیتي برخه کې هغه خپل ټیم تصمیم نیسي د باز د پایشي بوتر رسیدلې راځي روسي پښتنه داسې وکم چې اوس د طالبانو ترمن مخالفتونو ته اشاره کیږي دا مخالفتونه څومره جدي دي کپلانډو کې تبصره پوکي او آیا فکر لري چې د طالبانو نوې کابینه به یو څه هم شمول وي نور خواو به هم پکې وي ډیر پلانډو کې مهرباني
د اسلام دوه مې چې اوسنۍ حالات ته به اعتمادي صورت دي طالبان کېدل چې په ملت پولیس باندې به اعتمادي اعتماد دولس په خلکو باندې اعتماد نه لري ولس نشو د یعنی په خلکو چې سابقه حکومت کې وفا و باندې به اعتماد باور نه لري نو دا حکومت چې سرپرست حکومت اعلان کړي د دې لپاره چې خلکو ته دا وشي چې موږ داسې حکومت اعلان وکړو چې په غوښمه بورس ولس ډیر خوش وي نو زه فکر کوم چې اوسنۍ حالات دا ډیر شو وکړي طالبانو چې دغه رقم حکومت یې د سرپرستی په نامه باندې او خپل حکومت اعلان کړي بیا هم افغان شمولیت په دې باندې ستا کدا ازبک خلک په پښستا او کدا د د د د د د تاجک خلک یغه
او کم دی ما غاصب شمیر کم ده یعنی هله شتا چې نوې کابینه به یو څه
بعد ټول ما چې وسنۍ حالات تاسو دي چې دینه جن خلک دی راولي په د خلک چې هغه د سابقه حکومت و یا په د شل کال کې وې پیج را کړی و هغه به کېدل چې د اعتماد صورت به نه وي اوس هغه بیا تخریب کاری ته ملا وتړي نو زه فکر کوم چې اوس په داسر پرستی شوی دغه ډیر حالات چې طالبان اوس په دغه حالات کې واقعي دي چې په ټول افغانستان کې د چا فضل اورودانه نه وي او وینې کېږي چې خو به تقریبا درې سو کسه سلو سو کسه د منځ تلل اوس کې ټول د منځ
کې
پیش رفسیده دغه په دې باندې نورې پیش رفتي مخترات ان شاء الله
ډیره مننه سلامات اوسې ډیره مننه خپل میلمنو د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه د غراس د مرکچی پلاوی له پخوانی غړي او د حزب اسلامي د سیاسي کمیټې له مشر غیرت بهیر صاحب څخه ډیره مننه چې د بحث کې له موږ سره ګډون وکړ
سپال بلشی جستا پمینا کی بدلشی نعشق دریا پتا پسی لاہو کی دل واڑی سڑکے میں سم 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 مینی دل واڑی سڑکے میں سم سم سم
شي د